مشال ریډیو ته ستړي مشي د مخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د فبراير 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه لرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان په کونړ ولایت کې په ځانمرګ برید کې د وړو شو کسانو شپیر 42 ته رسیدلی. په باجوړ جنسۍ کې په بمی چاودنې کې یو ځای مشر ژوبل شوی او په شام کې د اوربن عملی کېدو 200 ساعته وروسته په ځانمرګ برید کې 2 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګ برید کې د وړل شو کسانو شمیر 42 ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی د دې پیښې په اړه نن مشال رډیو ته ویل:
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته چیرمه یو ځانمرګ برید وکړ. ډېره برخه ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوی چیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خانجان میږي د شامل.
کلمزی زیاته کړه چې حاجی خانجان د حکومت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو او فعالیتونه یې کول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت به له حق ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وجني. چا تر دې د مددي پیښې مواري نه د منلې. د باجوړ پولیټیکل اچ آر واکي وای چې نن په کمان غړی کې یو بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو ځای مشر ملک نورزاده ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان وایان محمد خوراسانی مشال رډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې برید دوی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي دوه شاره زیاته شوې ده. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عاطف خان له مشال رډیو سره کړې. د تعلیم وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تعلیمي پرمختګ لپاره یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د 2014 کال پرتله سخت کال تعلیم د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. خو صوبایي وزیر عاطف خان وای
یو وجه کې دي چې زمونږ د کمیټي سکول دم شروع کړی او هغه کې تقریبا دا په خیال کې 45,000 هغه کې انرولمنت شوی دی. دې شي کې دا فګر دا هغه کې نه راغلی. دا هغه د وجه په دې فګر کې ډیفرنس راغلی. په بهر حال مته ماته خدا چې سری زم مخ کاری چې دا هغه د وجه کم شوی چې کوم د انرولمنت چې څونه دا 13 کال کې شوی دی نو هغه خدا دې د مخې قانون څخه یو شوی دی.
د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. دغه شورا بیان تواب غورزنګ نن مشال اړیته ویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. ښاغلي غورزنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونه دا ډله له وړاندې په ننګرهار، فراه او هلمند ولایتونو کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د افغانستان په غور او بامیانو کې هم د داعش فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي ول. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یو پلاوی یونان ته استولې دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن مشال رادیو ته ویل چې مقدونی د نامعلوم دلیل له کبله خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ تړلې دي. ښاغلي میاخیل له اروپایي هیوادونو غوښتل چې انساني حقوق په نظر کې ونیسي او کډوالو ته لاره ورکړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغان پناه غوښتونکي په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او مقدونیا اجازه نه ورکوي چې پر پولو یې ورواوړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په شام کې د خکیلو ډلو ترمنځ د اوربن پیلېدو 200 ساعته وروسته په یو ځانمرګ برید کې 2 کسان وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. نن په سلامیه کې د بمباري باوجود رپورټونه ښایي چې د شام په زیاتره برخو کې اوربن عملی شوی دی. د روس او امریکا د اوربن معاهده د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت او نورو ډلو منلې وه. د دې معاهدې تر مخه په سمدستي ډول جګړه ودرول شي چې جنگ ځپلې سیمو کې ګیر پاتې خلکو ته مرستې ورسول شي. په دې جګړه کې د شمیرو تر مخه له 2.5 لکو نه زیات خلک وژل شوي او 1,000,000 به زیات بې کوره شوي دي. په دې اوربند کې اسلامي دولت وسواله ډله او د القاعده شبکې د شام څانګه چې نصره فرنټ نومیږي شاملې نه دي. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. وروستو له هغې چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اټمي پروګرام د بندولو موافقه وکړه، دا په ایران کې د پارلمان د غړو او خبرګانو شورا د مشرتابه د ټاکلو لومړی انتخابات دي. په دغه انتخاباتو کې چې پرون وشو ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له کبله یې موده شپږ ساعته وغځول شوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ویلي چې تمه لري په دې انتخاباتو سره دښمنان ناهیلي کړي. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي چې په دې انتخاباتو کې 85% چې شمیر یې شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیږي ګډون کړی دی. د کریملن د یو وژل شوي نقاد بورس نیمسوف پلاویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې د نمانځلو لپاره په ماسکو کې لاریون ته تیاری نیولې دی. نیمسوف د روسیې د وزیر اعظم پخوانی مرستیال او د ولسمشر ولادیمیر پوتین نقاد و چې تیر کال د فروری پر 18 نیټه کریملن ته نږدې په یو پله په ډزو وژل شو. د ښار ساتونکو د لاریون تنظیم کوونکو ته پر دغه پله د لاریون اجازه نه ده ورکړې، خو د ماسکو په مرکز کې د نورو سیمو کې د دې کار اجازه ورکړل شوې ده. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان تیفت نن سهار وختي پر همدې پله د ګولانو ګیډې کې خودو او ویل چې د روسیې په اړه د بورس نیمسوف ځینې خوبونه به رښتیا شي. او اخري خبر د کرکټ ته، په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شل اوریز ایشیا کپ کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده. دا لوبه به نن د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 بجې شروع کیږي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان اپریدی او د هند ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ 6 شل اوریز میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي نن په یو ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د فارق مخې ته دکان دی زمونږ د کلیوال، هغه کې مونږ ناستو یو زلمه دوه کسان راسته نه وو، یو دکاندار یو کس بلو. ناڅاپه یو ډاق شو، بیخي د حد نه زیات و. هر سړی په سړک باندې خلک پراتو ډېر زیات.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د شریکو ګټو په راروانه غونډه کې به د کامی مالی تقسیم خبره راپورته کوي.
زمنګا په صبح خیبر پختونخوا باندې ډیر لوی بوج دی. یو طرف ته موږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې دا خو کم سے کم زمنګا کلیم دی چې دا بجې پر لمنځ 3% کوي.
او د پاکستان افغانستان په سرحدي سیمې تورخم د خلکو په تګ راتګ او مسلو تفصیل درکو.
دلته چې راځو دلته دا چین بلفونه او دا چین سامانونه پاکستانی سامانونه لولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې مخکې ډېرې اسانتیا وي. اوس دې مثال خبرې دا کارت پښتنه ده نه کوي، کارت بسازی کارت در سره نیست.
د مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کونړ ولایت چارواکي وایي چې نن د غلطه یو ځانمرګي برید دیار لستنه وجلی او تر سلويختو زیاتې ټپیان کړی دي. د چارواکو په خبره دغه پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې ولایت مقام ته سیرمه د شهیدانو له پارک په دروازه کې شوې ده. د روغتون چارواکي بیا وایي چې په ورول شوو ټپیانو کې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په دې رپورت کې.
د سحر 9:30 بجې وی چې د کونړ د والی د ودانۍ او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګي برید وکړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې له 100 زیات کسان وژل شوي او 40 ټپیان دي. د پیښې په ځای کې د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې پوستکي او وینې پرتې وي. د کونړ والی وحیدالله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې پکې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالت هم وخیم دی. ډېره برخه یې ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوې څیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خانجان نومېږي در شامل.
په روختون کې ټول بسترونه د پیخې ټپیانو ته خالی شوي. په کټونو کې په وینو سره زخمیان پراته دي. یو ټپی د چاودنې کیسه کوي.
زما نوم مسح الله دی، پلار نوم مسافر دی، شیداد اوسېدونکی د پارک مخې ته دوکان دی زمونږ د کلیوال. هغه کې مونږ ناست یو زوم دوه کسان راسه نور یو دوکاندار یو کس بل ناڅاپه یو ډاک شو چې ډاک شو ما پانه په لاس تیاره ولګېده. هغه یو کس په سر لګېدلی داسې مې و دونه مې ول چې یو چوکۍ نه راولید کورس یو نسکور ولید زه د چوکه پورې پیاده رالم بیا چا گاڑی ته وخېږورم دلته راغلم. بېخي د حد نه زیات هر سړی په سړک باندې خلک پراته وو ډېر زیات.
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجي خانجان د جسد په ګډون یولس مړي او څلوېښت ټپیان ورته راوړل شوي وو چې دوه نورې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمېر دیارلسو ته لوړ شو. هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکټرانو یوه ډله رارسېدلې ده. په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازی حاجي سخي مشواڼی د حاجي خانجان په اړه وایي
مهم سړی چې د حکومت ملاتړ یې کړی وو حاجي خانجان چې پخوانی جهادي قومندان او اوس د دانګام د ولسوالۍ د ملي پاڅون یا د پاڅون په چې کومه دغه د حکومت پاڅون کوونکو مشر و هغه په شهادت رسول ده.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اسداباد کې د شوي ځانمرګې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګې بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترڅنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیمي مجموعي صورتحال په اړه خپل یو نوی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خیبر پښتونخوا کې ښودل شوي. خو هم د یاد ادارې د یو چارواکي په خبره د ادارې تیر کال رپورټ ته وکتل شي نو په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح کمه نه بلکې زیاته شوې ده. خو د صوبې د تعلیم وزیر بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د نورو وختونو په پرتله سکولونو کې زیات ماشومان داخل شوي دي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې تر 2.3 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. دا الف اعلان د 2014-2015 کال رپورټ چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوي دي چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.8% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.8% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکي جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.8% سیوا شوې ده.
نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.8% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو. څنګه چې اوس 3,50,000 دي، مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم نه. منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کم ورته وګورو چې دوی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نه شي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه تارګیري وال هغه شروع دی، هغه په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالی لګول شوي دي، تحفظ لا د هغه په نوم باندې، حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کم بوت وي، لا مطلب هغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ما داسې زور نه هغه نه یم خپله ورکې چې هغه به په صحیح هغه باندې
دغوی
خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای کی دیشی پر رپورت کې د جینا کول لپاره پرانستل شوی زر کمیونټی سکولونه نه وشمیرل شوی او زیاتوی
حکومت
راتلون کی لپاره په صوبه کې د تعلیم شرخه کولو لپاره څه پلانونه لري؟ عاطف خان وای دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت تر څنګ د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوند دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقه منفي اثرات پرې باسل شي.
هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته، لکه څنګه چې د غیر حکومتي ادارې الف اعلان چارواکي ویل چې د دې رپورت ښایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیم محرومه دي. د رپورت له مخې په دې صوبه کې شاوخوا 8 لکه ماشومان سکولونو ته تلو عمرونه لري، خو په دې کې 13 لکه له زده کړو بیا محرومه دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په رپورت کې ورکل شوی دغه شمیرې ردوي. د زمون همکار عبدالحی کاکړ د هغه سره د الف اعلان په دغه رپورت خبري کړې دي.
د دوی رپورت هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 1,000,000 یا 2,000,000 بچان له سکولو د باندې دي. په هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورت په دې نه دی، بچان خوسته لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکټ یا سم پلاس کې نه لرو، درست تعداد تر اوسه پورې پلاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی چې دا 1,000,000 ماشومان به تاسو سکولونو ته راولئ که نه همدغه سې به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې درک کړی دی چې ګوا په هر ضلع کې چې کوم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر دی، ډی سي دی، اے سي دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی، په معنا سپینجیری او ټولنیز شخصیات، هر څه نمونه چې ور باندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دي په هر ضلع کې او ورځې موږ ټاکلي دي، یا سکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم ایم ایز، سینیټرز او بلدیاتي نمایندو والا خل د نمایندګان، کونسلران، دا به ټول راځي. د دوی تر مخ به پلان شول کېږي او زموږ د ایجوکیشن عمله د دوی سره په ګډه به دروازه دروازه ټکی، معنی په هر کلي کې چې سکول دی هغه سکول به استادان ورسره، کلي مشران ورسره، دوی به دروازې دروازې ته، کور کور ته به درېږي، په ماجتو کې به اعلان کېږي، په لوډسپیکرو به اعلان کېږي چې خپل بچان په سکول کې داخله کړي. او د پرایمري تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړي بچی او بچی دواړه په کچیر د الکامي سکول هلته داخلولای شي، کچیر د نجونی سکول هم دلته دواړه داخلولای شي. او دغه رنګ موږ په پلان کې لرو، منصوبه مو داسې ده چې ګا د دغه لخوا د خموش ته د اقوام متحده لخوا د موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې یو 2000 سکولان راکړل شوي دي. هغه سکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتره کې سکول نه وي، او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي، موږ هلته د سکولانو خلاصوو. هغه بیا خپل درخواست دی، پروفارما ده، خپل ترتیبات دي، هغه موږ په پام کې لرو، نیولې مو دي او په اخبار کې مور کړي دي، اعلان شوي دي. تقریبا 1,300 خو اوس د سپورم خلاصو او نورم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په سکول کې موجود وي او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
زیارتوال چې بهرحال تاسو خپل اقدامات به کوي دا به څومره عملي سي نه به سي او اعتراضونه به ور باندې سي دا پر خپل ځای دي. خو یوه خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلي په کلي کور په کور ګرځئ او خلکو ته به وایسته چې دا ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. نو د دې داسې ښکاري چې ذمهواره خلک دي چې ماشومان نه راولي د حکومت لخوا پوره کار سوی دي.
خلکو هم ذمهواري حکومتو هم دا ذمهواري په صحیح توګه نه ده کړي. اوس نو اخباري اډورټایزمنټ دی او خصوصا په ټلیفون ګنټي چې دي پر دې کې مو دا شی پټ کړی دی چې بچان سکول ته واچوي او هم دغه رنګه بینکو ته دلته چې کوم ایجنسیانې دي په بله معنا یعنی کمپنیانې دي او ټولو ته ویل شوي دي هغو ټولو په بازار کې په کوټه کې خپل دغه لګولي دي بینر لګولي دي پر هغه باندې لیکلي دي د فلاني بینک لخوا د فلانه هم دغه رنګه ډېر خلکو مو سر کول کړی درې څلور زره بستی راته برابرې کړي دي بینک فلانه او فلانه او فلانه. نو دغه رنګه موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو دپاره هم د پلرو د دې دپاره هم هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خلک دي د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه هم ورته کښېږدو. نجونې والکان چې دوی سکول ته راځي او هغو ته یې ورکړو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د فبروري په 9 نیټه د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې بعد کامی مالیه د تقسیم خبره راپورته کوي. د پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي د کامی مالیه د تقسیم د فارمولې تر مخه د تراګری د اغیزمن کېدلو په وجه پختونخوا صوبې ته ورکړل کېدونکې 1% مالیه ډیره کمه ده او په کار ده چې دغه کم نه کم 3% ته ورسول شي ځکه چې پښتونخوا د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیاته متاثره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د مالیه د تقسیم د فارمولې یا ان اف سی ایوارد تر مخه پښتونخوا صوبې ته د ترګری د اغیزمن کېدلو په وجه 1% زیاته برخه ورکول کیږي او د پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د فبروري په 1 نیټه د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې دا خبره راپورته کړي چې ترګری کې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا صوبه اغیزمنه شوې ده او په دې وجه په قومي مالیه کې دی خیبر پښتونخوا صوبې ته زیاته برخه ورکړي شي.
د ان اف سی په خپل ځای باندې زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا خپل یو سټانس دی. موږ دا چې په وارنټر کې دی موږ ته کم 1% راکړي نو زمونږ په صوبې خیبر پښتونخوا باندې ډېر لوی بوج دی. یو طرف ته موږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې او په هغه ټارګټ کې موږ یو صوبې خیبر پښتونخوا په فرنٹ لائن باندې دی. دا خو کم سے کم زمونږ کلیم دا دی چې دا به په لمونږ ته 3% کوي.
د ملت پال غون قومي وطن پارټي مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شریپاو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د وختنه په زیاده ځکه چې د وسلوالو د فعالیتونو لوجي لوی پیخي په خیبر پښتونخوا صوبې کې رامخیته شوې دي او تر ټولو زیاتی تعلیمی ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تباه شوې دي. شریپاو خان زیاتوي
بلکې کلی لوګر بل کې اوم پیسې راغلي دي اربونو ډالر راغلي دي. هغه حکومت په خپل بجټ هغه کې اچولی دي کم د خالص منافر د بل پیدا کول نه هغه مو سپورې مونږ ته نه دی ملو شوي. زمونږ ګیس کې رائلټي هغه پورې نه ملایي مونږ خپل وبم نشو استعمالول زکه چې مونږ سره تغیر پال سیستم نشته په کار دار شي وفاقی حکومت مونږ سره همکاري وکړي او بین الاقوامي شاته باندې هم دا اپیل وکړي چې بھائی دې صوبې ته را قرباني ورکړي دا په کار دار شي
دا یادونه ولده چې د فبراری په یو کم دیرشمه نیټه د مشترکه مفادات کونسل غونډه رابلل شوې ده او د دغې نه وړاندې مرکزی حکومت د پښتونخوا صوبې سره د بجلی د خالص ګټې د زیاتولو او بقایجاتو ورکولو غوښتنې منلې دي. خو د پښتونخوا حکومت وایي د قومي مالیې په لړ کې هم پښتونخوا صوبې ته سمه برخه نه ورکول کیږي او دوی به په دغه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالیې د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس راځو یو بل رپورټ. د قبایلی سیمو ولس پارلماني غړو او کارپوهانو تمه څرګنده کړې ده چې د خیبر پښتونخوا فاټا لپاره نوې نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه هم د دغې سیمې د نو قبایلو ته راپېښو ستونزو لپاره به خپل کردار هم په ښه ډول ولوبوي چې پکې امنیت، د بې کوره کړل شوو کورنیو واپسي او اصلاحات شامل دي او باید گورنر دغلته د بې کوره کړل شوو د واپسۍ او د دوی د بیا ودانۍ ته خاص پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پیښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا مرکز لخوا د اقبال ظفر جګړه گورنر نامزد کول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره یو ښه ګام دی. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د ستونزو کمولو یا هوارولو لپاره مهمه ده چې هم د دې سیمې مشر وټاکل شي. د دوی په وینا نوې ټاکل شوی گورنر باید په سیمه کې پوځي عملیات زر تر زره سر ته رسولو، د حکومت عملداري په ځای کولو او دغلته کې بیا ودانۍ کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
سیاسی گورنر دے خاص خبرات دے پختون دے پختو جبا والوی او چدا قبائلی سیمو کے تک مشران سر خلق و سرکول نبا پختو جبا جبا ضروری ہے. ما بخیر من نتول ناول کار خدا دے چھے حتی دا فوجی عملیات چکم روان دی، یو خدا گا ختم ہو والی یو حتی کہ امنیت زیاد ضروری دے. دوی ما خبرات دا کم خلق دے کو رشوی دے آغی و پسی در تر زرا ضروری دے، یا دا ودانی کار پکار دے و دا خلق چھو واپس لاشه زرید پر سروزگار هم پکار دی.
دا پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي ادا شمالي وزیرستان عائشہ ګلالی مشال لیډو ته ویل چې د پښتونخوا نه د پښتون گورنر ټاکل یو ښه ګام دی او تمه سرګند کړه چې دوی به په قبایلی سیمو کې وړاندې روان پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړي، د بې کوره شویو لپاره د کورونو، تعلیمي ادارې، اسپتالونو جوړولو او د روزګارونو بندوبست هم وکړي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوی امین الله داوړ مشال لیډو ته وویل چې رفاټا اولس ته ډېره وخت راسي د اف سي آر په شان تور قانون نه تنگ دي او باید نوی گورنر وکړي چې د اف سي آر زر تر زره ختم کړي.
موږ ان شاء الله دا توقع دي چې هغه به د دې د کوم مسایل دي او کوم مخامخ دي کنه هغه به برپور توجه په دغه باندې ورکوي. ان شاء الله د دې مسایل چې کوم دي کنه هغه یې خو پیژني، په وجه دا هغه ده کنه چې کوم پښتانه دي هغه د پښتنو په روایت باندې ډېر ښه پوهېږي کنه. ان شاء الله دای به زمونږ چې کوم زمونږ روایت دي هغه ښه پیژني کنه. په غونډې نه وړاندې دا خبره زوري ده موږ د پرچکت یاره اف سي آر چې څنګه ختم شي زمونږ مسالې ورسره واره دي کنه، او ټوټل چې څومره مسالې دي کنه امن و امان دي
بلخا. سو رضوان نے اقبال ظفر جگڑا مطبوعات و تاویل چې دوی به په قبایلی اولس په خصوصی توګه د بې کوره شوو د واپسۍ هلته کې د امن امان بحالۍ او پرمختیایي کارونو ته لومړیتوب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه، خبرونه او نور ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د کابل امنیتی مسلین وای چې د دفاع وزارت مخې ته په ځانګړي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبرلارنه ویل چې وژل شوي او زخمیان د ملي اردو سرتیري او عام خلک دي. بلخوا په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانګړي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت به له هغه ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. چا تر دې دمه د دې برید ذمہواري پر غاړه نه اخستی. د باجوړ جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په کمانګاری کې په یو بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې وزای مشر ملک نورزاده ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې برید دوی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح زیاته شوې. دا خبره د صوبای تعلیم وزیر عطیف خان نن مشال رادیو ته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش او وسلوالې ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ مشال رادیو ته ویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی دی. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخین المشال لوتی ویل چې مقدونی د نامعلوم دلیل له کبله خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ تړلې دي. په شام کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د اوربند پیلېدو 200 ساعته وروسته په یو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. په ایران کې د وروستو انتخاباتو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. د کرملین د یو وژل شوی ناقد بورس نیمسوف پلویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړي کلیزې د نمانځلو لپاره په ماسکو کې لاریون ته تیاری نیولی دی. او په بنگلاديش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د شل اوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله په یوې ګنټې کې شروع کیږي.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج سهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي. کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته. او دا شان هر کال په پاکستان کې 40,000 پورې ښځې د سینې کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی. او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار دی چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونو محروم دي. د یو ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نوري اسانې ورکول د ریاست ذمہواری ده. نو پکار دی چې حکومت دا خپلې ذمہواری په ښه شان سره ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپلې ادارې کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانایي لړکی یو مفاهمتي یاداخ لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او 1 ارب روپۍ ورکوي. دا ورځ به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم دریا مخکلی کی چې د مفاهمتی یاداش په وخت د خزانی وفاقی وزیر اساق ډار او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقی او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدی مدیر حسی د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول. خو په شوی لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. دریا اخیری کی وای چې اوس د لوزنامې رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي. او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس په لیکنه کې د شرمین عبید چنای د غیرت په نامه د خوځو د وجنو د فلم په اړه لیکل کړی دی، او بلخوا بیا اکانومیست مجلې په ایران کې د انتخاباتو تکتنه کړی ده. ته دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار بوریوال کاکړ نورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي شرمین عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي عسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړی و. دا اجنس په لیکنه شرمین عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اجان زیاتوي چې شرمین عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپلې کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا اجانس په لیکنه د عسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتله د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اجانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي، وژنې او بیا یې مړۍ په یو سیند کې غورځوي. دا اجانس په لیکنه خو هغه مري نه، بلکې له اوبو راخیزي، پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیا وسته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوي میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشی کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلل کې د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداري ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځای ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال اټومي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځانته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده، او هم داسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونه پر یو بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایثار دي او نشي کولی چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق، شام او ځینو نورو هیوادونو کډوالو ته اجازه ورکول کیږي سو د بلکان د هیوادونو له لارې یورپ ته لاړ شي. په دې اړه د اسوسییټډ خبري اجانس د رپورت مهمه برخې زموږ د همکار اجملان ناورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویاندا میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایثار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د سلووینیا او اتریش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو له منځه په تیره شوې مځکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشا تمبولو او شړلو یو زنځیر جوړ دی. د نوموړي په وینا دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ ایثار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا دمخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و، د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدر کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل رپورټ کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستې وای، په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او دغلته بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغو اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلوبانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلوینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی ویسنا ډرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپل جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولس بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په دونیمې بجو،
د مشال مرکا
په درنیمې بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم پوله یې د امنیت ټینګولو او د مشکوک کسانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د خلکو رجستریشن پیل کړی او په دې تیره میاشت کې خوشا 4,500 کسان رجستر کړي هم دي. دوی وایي چې کوم کسان پاسپورت، پیوار کارډونه، راهداري کارډونه او تذکرې لري نو یوازې اندراج کوي، او کوم کسان چې دغه اسناد نه لري نو بیا یې واپس خپل سیمو ته لیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پولې د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر انتظامات کړي دي، او چې کوم خلک د غلاره کاروي د هغوی رجستریشن یې شروع کړی دی او د هر هغه تن تفصیلات جمع کوي چې د افغانستان نه پاکستان ته پیاده داخليږي. په دې حکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې مونږ چې کوم د افغانستان نه یو پاکستانیان چې می او د افغانستان پاکستان ته داخليږي هغه د پرمونګه رجستریشن کاونټرې جوړې کړې دي، اته کاونټرې دي، او د دین علاوه چې ګیټ کراس کی نو په میټل روډ په پوخ روډ باندې مونږ نه پریدو، هغه د پیاده خلکو د پاره ځان مونږ لارې جوړې کړې په مخصوص لارو باندې راځي، بیا ته په کاونټرو کې خپل اندراج کوي چې پاکستان ته سلر غلې دي، چرته زی او کله به واپس زی. دا ډیټیل ته مونږ ولو د افغانستان سره اسناد وسري تذکيري یا قومي کارډ وسره دا غي نمبر مونږ ولیکو او چې پوره اندراج وکړو به فردر اډې طرف ته مونږ دغو، او ډېر په خطر طریقې سره تر اوسه پورې مونږ 4,500 کسان د 1 فروری نه والو تر نن ورځې پورې د مونږ رجستر کړی.
نو موږ زیاته کړه چې کوم خلک پاسپورت او ویزه باندې زیرا زی، پی او آر کارډ، راهداري کارډ او یا هم تذکره لري، نو مونږ یوازې رجستریشن کوو او نه سارو، او که په دې کې ورسره یو سند هم نه وي نو بیا یې واپس کوو. او دواړو خواو ته مزدوري او کاروبار کوونکو خلکو، زده کوونکو او ناروغه کسانو سره خصوصي رعایت کوو او هڅه کوو چې یوازې اندراج وشي او نور تکلیف سره مخ نشي. ماس خان چې د جلال آباد اوسیدونکی دی وایي کاروبار کوي، مخکې ورته په تګ راتګ کې اساني وه، خو اوس یې اسناد شکیږي او یو شمېر پوښتنې ترې کیږي.
دلته چې راځو دلته دا چین بلفونه او دا چین سامانونه پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې په هفته کې دوه وار ته راځو. لکه سانتین هم مخکې ډیر وی کنه، مخکې ډیر سانتې وی، اوس دې مثال خبرې دا کارت پښتنه نه کوي، کارت به ساده کارت در سره نیسته د خپل تذکری پښتنه کوي، هلته په کتابچه کې در لیکي بس ما نه کارت وکړه، ما بارډر کارت ساس کړو، بارډر کارت را نو کترانه دا پښتنه کوي چې شي خرڅې چې شي دغه کې ما ورته بلفونه مې ور برې راځو، خو دل ما چې دغه کار کوم دغه خرڅوم دا اړو مراړو دینه مخکې
چې دی بارډر کارت تلته په تورخم باندې بارډر کارت سازیږي یو سالو پنځه میاشتې مخکې سره راغو هغه کارت ما ساز کړی
او د افغانستان یو بل تن میر افضل وایي
مخکې به چې کله موږ راتلو پوه شو نو څه خبره به نه وه اوس دغه صرف نوم لیکي پوه شو خو نور کوم مشکلات نشته خو صرف نوم لیکي پوه شو مونږ نه کنه چې دی خو وړم نوم لیکي او چې خو وړم نوم لیکي نور کوم مشکل نشته مونږ په داسې شرط بار پوه شو بل ته کاروبار کوو پوه شو دا ګنډ منډې دا خو پوه شو یا ټوټ خرڅو کنه پوه شو بل ته شاته شو کوو به زه کور ته بیرته مخکې څه نو اوس لږه مشکل شته دی اندازه خو مخکې به هیڅ نه وو یم نور کوم دغه نشته چې خدای له کاري کنه پوه شو نور کوم مشکلات نشته دی پوه شو بس دا کارت باندې وختونه کوي کنه وخت نه وخت پوه شو
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د رجستریشن شروع کولو نه پس قانوني سفري اسناد په جوړولو کې اضافه شوې ده او زیاتره خلک اوس غواړي چې ځان لپاره یو سند جوړ کړي او بیا په دې لارې سفر وکړي دوی وویل چې د عمل سره به د مشکوکو کسانو د تګ راتګ مخنیوي وشي او دا اندازه به ورته ولګي چې د میاشتې څومره خلک دغه لاره کاروي نو بیا به د هغې حساب سره ورته د رهداري کارډونو جوړولو مرکزونه هم زیات کا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان سیاسي ګوند متحده کامی مومن غواړي چې په ملک کې د شل صوبې جوړ کړي شي او د مقصد لپاره دوی د کامی سمنې سیکرټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړی دی خو دا چې د متحده کامی مومن ولې د نورو صوبو غوښتنه کوي او په دې اړه کارپوهان څه نظر لري تفصیل یې د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې
مشال ریډیو سره خبرو کې د متحده کامی موومنت یا ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي د کامی سملې یو غړي محبوب عالم وینا وا د دوی ګوند غواړي چې قبایلی سیمو ته هم د هغه ځای د اوسیدونکو د خوخه مطابق د صوبې حیثیت ورکړي شي او دا راز دی د خیبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک کې وړې وړې شل صوبې جوړې کړي شي د دې په خبره د دې مقصد لپاره دوی د کامی سملې سیکرټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړي کم چې به ډېر زر اسملې ته وړاندې کړي شي د نوي صوبو د اهمیت او ضرورت په اړه د محبوب عالم
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی چار بنے پانچ بنے
دیوی من خدا واڑو چ پنجاب کے دے ہم سلور پنز جوڑی شی سندھ کے دے ہم شی خیبر پختونخوا او بلوچستان کے دے ہم نوری صوبے جوڑی شی دے سر با ٹول خلق تا خپل حقوق نہ ملاو شی او دے سر ہچ چاتا س نقصان نشتا بلدا کہ ہر صوبہ کے در سلور صوبے جوڑی شی نو دا با پ انتظامی لحاظ ہم خوشی او کتا سو غواڑے چ ملک کی صحیح جمہوریت راشی او ترقی وشی نو تا سو نور پر مختل نڑے تا او گورے ہل تا ہم داسی دی
دنیا کے سٹڈی کرے ایسا ہی ہے
خمشال ریڈیو چ کلا دا غختنا د سیاسي او آئینی چارو د کارپو او وکیل افتخار گیلانی په وړاندې کې خو نو دوی چې نه خو د دې بل ضرورت شته او نه دا پاس کیږي نو موړ زیاتوي
اب کامیاب نشي نو یو صبح مونږ منی مو ته فائدہ نه دی نه سایډ سټیټ تحصیل پرشت دی او بیا خاص کر لوکل گورنمنت سوال نو اوس مسره ضرورت نشته تر زیات گورنمنت شي اوس هم جګړې خپل کې لګیا دي بیا به زیات شي ما په نظر څنګه دي د سره چیرنه د وکړ
د خبره د نوي صبح د پاره با آئین کې د دوه ہائی اکثریت سره د بل پاس کولو ضرورت وی او موجوده وخت کې کده مخالف ډلې ټول سیاسي ګوندونه هم یو ځای شي نو غوښته اکثریت نشي پوره کولی یاد دی چې د دین وړاندې هم پنجاب کې د نورو صوبو جوړولو او هزاري صوبې د پاره تحریکونه چلیدلې دي خود هغه هم سګټورې نتیجې مخته نه دی راغلي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
اوریدونکو راځو یو بل خبر ته د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن د دفاع وزارت مخې ته په ځانمرګي برید کې نه کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د ملي اردو سرتیري او عام خلک دي نوموړي زیاته کړه چې ځانمرګي برید کوونکي د دفاع وزارت جنوبي دروازې مخې ته پر سړک په ځان پورې چاودیدونکي مواد وچولو چارواکي دا هم وایي چې برید ماسپښین درې بجې وشو په دغه وخت کې د دفاع وزارت مخې ته غځېدلی سړک د عامو خلکو او مامورینو له ګڼې ګوڼې ډک وي د دې برید ذمهواري طالبانو اخیستی او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د دفاع وزارت کارکوونکو موټر وو
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټریټ وایي چې د مرکزی حکومت په وینا پېښور کې د خبریالانو د تحفظ لپاره یوه کمیټه جوړوي. دغه کمیټه کې به سرکاري چارواکي او خبریالان شامل وي او د رسنیو د دفترونو د امنیت کمزوري برخې به د ادارو ته په نښه کوي. په دې اړه نور تفصیل له زلان یوسفزی نه اورو.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټر محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت په هدایاتو دوی په خبر کې د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د حفاظت لپاره یو کمیټه جوړوي چې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو نمائندگان به هم غړي وي.
هوم ډپارټمنټ اډیشنل سیکریټری چیرمن او پولیس والا به په دا اس اس پی سپیشل برانچ دا او میډیا هاوسز والا به بیا به دې هغه چې کوم فدرل ګورنمنت کوم پلان کړی دی هغه الارم بٹن والا هغه به هغه کوي او نور چې چا څه کنسرن وي او څنګه چې کنسرن څه شو هغه چې سیکیورټي و ټول میډیا هاوسز ته ورکوي نو هغه ریپیډ ریسپانس ولې هغه ته ورسي او ما هغه چې الارم بٹن وشي نو هغه بیا ریپیډ ریسپانس ورکوي پروټیکشن لپاره.
زئی خبریال او د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګه مشر محمود جان بابر وای چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کمیټه جوړولو سره به د رسنیو ادارو او حکومتي ادارو ته خپل خپل ځمداري په ګوته شي.
خپل د دفتر خلک د خپل کې سمره د خپل ماحول ټک کی چرته د ټوپک والا او درې چرته د پټک سودري کې چرته په سر حمله کیږي نو څنګه به بچ کیږي د تخت لارې به کمی وي. دا ټول خبرې په دې کمیټه کې کیږي او بیا به د ریکمنډیشنز جوړې بیا حکومت ته به وي چې راشه او حکومت ته ستاسو د ځمواري او د دې ادارې والا ته وچ ستاسو د ځمواري ده. زما په خیال دا یو کوشش ته مخکې نو او ار یو سیستم مخکې نه وینو هغه کمزورې وي چې کله جوړ شي نو بیا به سره کم اس کم دومره بشي چې هغه خبره به لګو را منست شي نو ادارې والا ته به هم پر کمزورې نه راخاره شي حکومت ته هم پر کمزورې نه راخاره شي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د تازه رپورت تر مخه پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ سلورم خطرناک هیواد دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په بنگلاديش کې د 500 هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې 3 لوبې شوې او په دې ټورنمنت کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه پورې د شو مقابلو تفصیل له ګل ایاز اورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنټ ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبي د مارچ 6 نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ 8 نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړي لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړي بیټنګ کې 165 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
And that's it. India won the first game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
د ایشیا کپ په دویم لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again, so Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان له ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر 2 کاله پس کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوې. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان 2 واري د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د وینا ورکړې ژوند وژغورې تر عنوان لاندې د ژوند خیریه ټولنې لاړخه په جلال آباد کې د بیلابیلو رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ اوو ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي چې په لسګونو ځوانانو د تلسیمیا د ناروغانو لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې یې خپل نمونه د وینې د ورکولو په لیست کې اچولې دي. نور حال د جلال آباد د باز محمد عابد په ریپورت کې
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بن کې د جمعې په ورځ پیل شوې د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې نوینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ د وینې د ورکړې د کمپین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر اووه سوه اته سوه پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو، د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کړو. خو دا یو ولسي ځای دی، دلته ډېر زیات ولسي خلک راځي. نو پیل مو د دې ځای نه وکړو. نن لږ تر لږه په سلګونه ځوانانو خپل د وینې ګروپونه معلوم کړي، په همدې شمېر باندې خلکو وینه ورکړه چې دا موږ لپاره د خوښۍ یو زیری دی.
د وینې د ورکړې په دې کمپین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیول حق امرخیل هم برخه واخیسته او خپل وینې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه چې نن یو وسیع کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې ترسره کړی دی، د دې عنوان لاندې چې وینه ورکوي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې په دغه کمپاین کامیاب کړي او دغه کمپاین وغځوي تر څو د دوی وینه کولی شي هغه تنکي ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي، نو د دوی دغه وینه کولی شي چې هغوی ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل هم یو له هغو څخه و چې خپله وینه یې د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا وینې ترې نه وسخه چا سپر لو لوینې ورکړې. انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. ما خو شلته ولیدل ډېر ښایسته انسانان راټول شوي چې د بل لپاره وینه ورکوي، بل ته ژوند ورکوي او د بل ژوند ژغوري. نو زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په څلورو ډلو د ژوند لاره بیان د سولې سفیران د امن غوښتونکي او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوې وي. هر ډله به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه یې د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په دولسو اورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته سل منډې ادب وټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د یو لسم اور په وروستي ګزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار ګل ایاز نه لنډ خبرونه اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دفاع وزارت مخې ته په ځانمرګي برید کې نه کسان وډل شوي او دیارلس نور زخمیان شوي دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبرونه ته وویل چې وژل شوي او زخمیان د ملي اردو سرتیری او عام خلک دي. بلخوا په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګي برید کې وډل شوو کسانو شمېر دیارلسو ته رسېدلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت به له هغه ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. چا تر دې دمه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن په کمانګرۍ کې یو بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو ځای مشر ملک نورزاده ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال اړیته د ټلیفون د لارې ویلي چې برید دوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح زیاته شوې ده. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عطیه خان المشال اړیو سره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا بیان تواب غورځنګ نن مشال اړیته ویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی دی. دا خبره د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن مشال اړیته کړې. په شام کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د اوربند پیلېدو څو ساعته وروسته یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. په دغه انتخاباتو کې چې بلون وشو ډېرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له کبله یې موده شپږ ساعته پورې وغځول شوه. او په بنگلاديش کې د پنځو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزه ایشیا کرکټ کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ مقابله په نیمه ګنټه کې شروع کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد خبرونو ویان ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.